سپین پاولی پروین دنیزا کتخلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. شفیقه خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډیرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي د اقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته کړم، لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي. دغه ستا لیدلوره ای د شعر دپاره څه دی، دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې که انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شعري، کار څومره بېکاره شعري، کار څومره کمزوری شعري، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمندې ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغو شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمندې شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا ده. استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل او دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وای شعر د خدای لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یو ور شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا نه راته راتلي یو څوک مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ونه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې هماغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانۍ منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره دې میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به یې نظر در سره شریک کړم.
زما پاند باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استعاري ځانګړنې ولري. استعاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګ شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري، حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بیل موضوع لري، خو باید دا بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین، نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دم پورې، مالا زل تر دې دم پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټې کړي په لیمو کې اوښکې، ما پټې کړي په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلی. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملی. د تورو تورو ماخامو په خاطر، د تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمې مې وجود سوځلی. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې مې خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تېروم ما د اغزو په څکو، ژوند تېروم ما د اغزو په څکو، یوازې پړ مې خپل قسمت بللی. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درې ته مې څومره محبت شیندلی، درې ته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یو نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یو ځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر اومان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې ده فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نن می زلتا لار و نکړه مرغلاره دیوالونه مترمنځ و درېدلې د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم لکه ته چې په خبرو به د خپل کړم کله کله دا هوا هسې خوږه شي خو رباب مې نه غږیږي مرغلرې لکه خوب ماشوم په څله چا خپه وي خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه اوبه وړی کاغذي قایق مې ورک دی مرغلرې د ژوند غیږه کې توب نه شوم تا کنګل مې لا په زړه پورې نیولی د شعرونو په کتاب مې د قسم وي کله کله خو د زهرو سره سم وي بې قفسه د بندي مارغه په څیر یم زه د خپل سیوري پر ماته ملاحیر یم لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي هیڅوک نشته چې پر ولې سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کیږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه له سکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخورې داسې سپکه سر دې وخورې داسې خواره سپکه تمه بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندګي غلی ایسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډیو مجلې ته را لېږل دی.
اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے دسرو گلو جانانا، اے دسرو گلو جانانا، اے دسرو گلو جانانا، اے دسرو گلو جانانا، اے د عشق د کعبی منزا، اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، اے د سرو ګل جانانا، اے د سرو مل جانانا، د خایست اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری اے زما د مزل لاری، چې پړاو مې راته څاری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری تم شپه په پریواته، تم شپه په پریواته، تم لمر پر اخاته، تم شپه په پریواته، تم لمر پر اخاته، د حیرت د افق بریدا، تم شپه په پریواته، تم لمر پر اخاته، د حیرت د افق بریدا، د حیرت د افق بریدا، تم سترګي د کاته، د حیرت د افق بریدا، تم سترګي د کاته، ستړي ورځ می تا ته رسي، ستړي ورځ می تا ته رسي، تم دم د ماخام، ستړي ورځ می تا ته رسي، تم دم د ماخام، تم کانو کې چینه پور غوي کې می جام، ستړي ورځ می تا ته رسي، تم دم د ماخام، تم کانو کې چینه پور غوي کې می جام، رانه پټشي راته ګوري، رانه پټشي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، رانه پټشي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، ته په کومه ځمکه اوسي، ته په کومه ځمکه اوسي، ته له کومه خاصکه اوري، رانه پټشي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، ته په کومه ځمکه اوسي، ته له کومه خاصکه اوري، ته په کوم چم کې میشته، ته په کوم چم کې میشته، لگا پته د کور راکا، ته په کوم چم کې میشته، لگا پته د کور راکا، د ایرو لپه می واخلا، په ورغوي کې اور راکا، د ایرو لپه می واخلا، په ورغوي کې اور راکا.
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمبشوي وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص سب کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، دی آدم لاسک خنجر دی، رات جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو، په احساس کې شرر ده، نور ناهیل یا موستره، سوزی دل می زیگر ده، زا آداما شوی یوازه، لمب شوی می وزر ده.
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی، خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د ازادي راډیو مجلې لا اوریدونکو څخه دی او د خبرونې د دې تحصولې چې شعر ولیکي.
اما چې اړ پاند له ازادي راډیو څخه دا تاسو ازادي راډیو مجلې دغه نه مالک به د شاعرانو څخه شعر نوي دا ما تم د سیو واسو درې د شاوخوا ته درې د حکم شاعرانو څخه شعر شعر نو راکمه قافه او ردی پاند شاعری چې کوم یو وزن کوم دردونکو کوم ازاد چې د شعرونو ته دی تقریبا
بهیر شته ادبی بهیر
ناش برته بوسه د سیولر پرته سیما دغه خال کې نه لسته دیونه هغه کې نه ستا دا دور تقریبا دا ما دغه سیما کې به وسه ظاهر ده کې ده هری مې ذکر دا غوڼه خپل سمستر کایم د سلر دی غاټ غاټ دی او سلری
د ادبی مجلې دا اوریدونکو محمود مننه کوم. د بلخ مولانا جلال الدین رومي وای زه د مرغان په څیر سندری وایم، دې ته چرت نه وهم چې څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین نه کوي. لوي خبرتیا ورسته د مسافر مرغان په اړه راپور لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علامتونو ترڅنګ د مرغانو لپاره تکثر محسوسېده. دوی وای په څړمن کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل، دلته به خلکو ورسره د خوړو اغوستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور بشول چې نور نو د شپي موسمي ناروغي هم کړه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړې وبه د سردی تاریخي بند او یو شمیر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کړه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ ندې ورکر سوالې. نور حال په دې راپور کې
د ژمی پای تر رسیدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل شاوخوا بیا کله عمر لري. دای وای وڅې اقلیمی بدلون تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړای دی، نو هغه په خوانی توپیرونه هم ورسره به خوند سوي دي. نو مولای زیاتوي په خوانی یو کلونو کې کله بچ زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونای سوي دی.
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم د دلوې به یو یو ورړ بیا به ورسته ایسته ایسته دي د څنګه څړمون باید ته کاریزونه ډیر ول او به به د غجزومې په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خبرې لري راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول ته کدا وبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه دي کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلې به و پاسل بو.
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل. د وربشو شلشمو او ځینو نورو پسلونو په کرلو به لاس پورې کړ.
بل بل خو یو قسم جرانه کې مرغۍ په نامو هم یاد یادلې چې هغه به د کورو له مخې شي ډنډونه و بغلونو ته به بو ولاړې ولې هله ته به کېنستې. نو دغه ټول علایم او قرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالې او د زمې د جلاوالې سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پیښ شو چې د دوبۍ په زمې کې راغله زمې په دوبۍ کې تقریبا کوسې منې زمې ځای چندان توپیر او فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي کډه کوي.
د ځانو کټارونه مومن د پسری په محل کې به ډیر راتلو. کله چې بزانی په کټار باندې راځي موږ به ډیر کوچنی اوالې کاند کونو به خلکو د سپنګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاتاسو ته هغه مدګ به کله وطن ته د ځان نه ورتلې دي په قاعده باندې چې الته به مرزونه. کله چې بدل کوې دا سره د دوغو په نامو باندې دا دغه ورکلو نو ټول برستنی به خالص ولین.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانیخیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسیدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دوی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څلمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توتکی او بابلو یو رقم مرغان و باران طلب ناموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان و یو سپین یو شین وزیر په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم کار کول دا نور ځانیم یسته ځانو به کتارونو سره د سپاوه باندې به ټکونه پکول او خپل منځ سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د غس مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیات د ناوی آبی استاده د سردی تاریخی بند او نور ډیرای سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتک پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لهم دی راپور سره د دې اونۍ ادبی مجله رانغاړو. زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل.
لگنگا تر تر سمر قندا لگن جا تر باسینا لگنگا تر سمر قندا.